په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو هغه توغندي له منځه وړي چې په کندهار کې میشت دي. ځواکونو پر هوایي اډې د برید لپاره ځای پر ځای شوي وو. جنرال سکاټ میلر طالبانو ته خبرداری ورکوي:
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو.
په کونړ کې د جګړې د بندېدو او اوربند په ملاتړ لاریون وشو. په پکتیا کې د یوې غونډې ګډونوالو بیا د جګړې ښکېل اړخونه سمدستي خبرو ته راوبلل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د کورونا مثبتې پېښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي چې ورسره د دې وایروس د درېیمې څپې د خپرېدو خطر زیات شوی دی. خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
افغانستان کې د ناتو ملکی استازي یو ځل بیا ټینګار کوي چې دغه ائتلاف د افغانستان سره اوږدمهاله اړیکو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو انتقاد کړی و. امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې انټونیک نظامی کمپ نن افغان ځواکونو ته وسپاره. دا خبره د دفاع وزارت ویاند فواد امان ازادي رادیو ته وکړه.
دا ګل شوې د افغان ځواکونه د هلمند او افغانستان په جنوب کې د اوسیدونکو د امنیت ټینګولو په خاطر د تروریزم پر ضد د دې کمپ فعالیتونه او عملیات پر مخ یوسي. همداراز ټاکل شوې ده په راتلونکو څو ورځو کې هغه برخې چې امریکایي ځواکونه پکې حضور لري افغان ځواکونه یې مسؤلیت واخلي.
دا کمپ په 215 میوند قلی اردو کې موقعیت لري. له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر د می میاشتې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه پیل سو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د سپتمبر تر 11 ووځي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي یو ځل بیا ټینګار کوي چې دغه ائتلاف له افغانستان سره اوږدمهاله اړیکو ته ژمن دی. ستيفانو پونټیکورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ناټو ائتلاف په افغانستان کې د اړیکو د نوي فصل په پرانیستو سره د زړورو افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی. شاغلی پونټیکورو دا خبر ورسته له هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن د ناټو له ملکی استازي ستيفانو پونټیکورو سره ولیدل. د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو په دې کتنه کې د ناټو او افغانستان د خپلمنځي اړیکو ټینګولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په شمال کې د تیر شپې د اور لګیدو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې اور د کیلو په یو ټانکر کې لګیدلی. دی وایي
د تیر شپې اور لګیدو له کبله په سیمه کې دوه کسانو مړې موندل شوې دي. زموږ ژغورونکي ډلې په سیمه کې کار کوي. ښایي دا شمېره بدل شي. د تیر شپې په دې پېښه کې 14 کسان ټپیان شوي دي.
د راپورونو له مخې په دې اور لګیدو کې چې تیر شپه د کابل د قلعه مراد بیګ په سیمه کې سوی د تیلو څو ټانکرونه سوځېدلي او له منځه تللي دي. تر اوسه د دې پیښې علت نه دی معلوم سوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي. د طالبانو د سرې قطعې شپږ غړي د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې ووژل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه بیان کې وویل چې طالبانو ته دا تلفات تېره شپه په غازي بابا سیمه کې د امنیتي ځواکونو د حملې په نتیجه کې واوښتل. په اعلامیه کې راغلي چې په حمله کې دوه کسان ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغو څرګندونو په اړه بخښنه وغوښته چې په یوه افشا سوي سبتي غږ کې د پر سپاهي پاسداران انتقاد کړی و. جواد ظریف نن پر خپل انستګرام پاڼه ولیکل چې د هیله لري چې د سپاه پاسداران ځواکونو د پخوانی وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی کورنۍ او ایرانیان دی وبخشي چې د دغه ځواک او سلیمانی په اړه ناندریزي څرګندونه کړې وي. په افشا سوي ږغ کې ظریف پر پاسداران انقلاب ځواکونو او سلیمانی انتقاد کوي چې په ډیپلوماسي کې لاسوهنه کوله او سلیمانی له روسیې سره جلا اړیکې درلودې. د همداراز د خپل هیواد پر مذهبي سیاسي نظام د لږ نفوذ لرلو په اړه انتقاد کړی و او ویلی و چې دی اکثره وخت د بهرنۍ پالیسۍ له پرېکړو بې خبره پرېښودل کېږي. ایرانی جنرال سلیمانی په 2006 کال کې په بغداد کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو او له هغه راهیسې دی په ایران کې د یوه اتل او شهید په نوم یادیږي. د چین، جرمنی، فرانسې، روسیې، برتانیا او ایران استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلو خبرو دریم دور پای ته ورساوه. دغه خبرې د 2015 کال د ایران د اټومي تړون ژمنو عملي کېدو ته د امریکا او ایران پر بیرته راوستلو متمرکزې وې. د فرانسې، برتانیا او جرمنی ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې ډېرې ځنډنې مخته ځي. چارواکي هیله ښیي چې د مې تر 28 یوه توافق ته ورسیږي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن د ایران له اټومي تړونه وایست او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. تهران بیا د دې کار په غبرګون کې د یاد تړون ډېرې ژمنې له پامه وغورځولې. د سپیس اکس خصوصي شرکت جوړه کړې فضایي بیړۍ له نړیوال فضایي تمځای مځکې ته خوندي راستنه سوه. په دې بیړۍ کې څلور ستورمزلي سپاره وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا نن راپور ورکړ چې امریکایي ستورمزلي مایک هاپکنز، ویکتور ګلوور، شانن واکر او د جاپان سویچی نوګوچی د ځایي وخت 3:30 بجو په سپیدو کې د مکسیکو په خلیج کې کښته سول. دا په 1968 کال کې د اپولو دوهم فضایي بیړۍ له سفر راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي ستورمزلي په سپیدو کې مځکې ته رسېدلې. ستورمزلي مځکې ته د توان په نوم یوه بیړۍ کې کښته سول او دا همغه فضایي بیړۍ ده چې د 2020 کال په نومبر کې دوی پکښې نړیوال فضایي تمځای ته تللي وو. په فضا کې په 168 ورځې تیرولو سره دا فضا ته د امریکا تر ټولو اوږد سفر دی.
کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 22.9. هرات اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 34.9. مزار شریف زای زیوری د تودوخې لوړه درجه 31.12. کندهار اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 33.14. او جلال آباد اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28.12.
خبرونه د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل موله ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکایي ځواکونه د یو هوایي برید په پایله کې هغه توغندي په نښه کړي چې په کندهار هوایي ډګر د توغول کېدو لپاره چمتو شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له پرون راهیسې رسما پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو ویلي چې د مې له لومړۍ نیټې چې پرون وه لومړۍ نیټې وروسته د دې مخه نشي نیولی چې پر نړیوالو ځواکونو به بریدونه نه کېږي. خو له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر طالبانو ته د دې ډول پیښو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي عسکرو وایان سونی لګي توایي پرون مازدیګر په یو هوایي برید کې هغه توغندي له منځه وړي چې پر کندهار هوایي ډګر د برید لپاره ځای پر ځای شوی وو. هغه لګي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا ټویټ یې نږدې پر دې هوایي ډګر د یو توغندي له لګېدو او ډزو دوه ساعته وروسته کړی. که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دوی ته د هر ډول اقدام لار پرانیزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم طالبانو ته د دې ډول پیښو د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړ. هغه په یو پیغام کې طالبانو ته په اشاره وویل
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
خو د دې پېښو د مسؤلیت منلو او نه منلو په اړه طالب ویاندویانو د ازادي راډیو پیغام ته ځواب ورنه کړ. خو له دې وړاندې د ډلې پر کندهار هوایي ډګر او د خوست پر یو نظامي مرکز چې بهرني عسکر پکې میشت و د توغندیز بریدونو مسؤلیت منلی و. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله به د خپل مجبوریت پر بنسټ له دې وروسته دا ډول بریدونو ته مخه کړي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وړاندیز کوي چې د دې ډول پیښو د بدو پایلو د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي.
زه فکر کوم چې دا د طالبانو یو مجبوریت دی چې دا کار کوي، چې امریکایانو دا خبره دغسې پرېښوله او خپل کوم خبره چې کړې وه چې موږ په دغونې کې وخت وځو په هغه خبره باندې اکتفا وکړله و تفاهم چې ضرورت پیدا نه کړي، نو دغه وجه به وي چې طالبانو به خپل هوډ چې کړي وو هغه هوډ عملي کېدو دپاره به دوی خپل اقدام کړي وي یا به کوي.
خو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا د طالبانو دا بریدونه د سیمې د هېوادونو په خوښه پر نړیوالې ټولنې د فشار راوستو په موخه ګڼي.
طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو باندې یو ځل بیا د بریدونو پیل د ښکارندوی کوي چې د طالبانو تر شا چې کوم هېوادونه دي، د دې ملاتړي هېوادونه همدغه د سیمې هېوادونه چې په بحث کې وزه متحده ایالاتو سره ښکېل دي، غواړي چې ډېر تر ډېره فشار واچي تر څو د افغانستان د مسلې د حل پر مهال، یعنی په افغانستان کې د سیاسي تحول او د سیمه ییز اتصال په برخه کې د خپلې ملي ګټې تر ډېره بریده خوندي کړي او ډېر تر ډېره امتیازات ولري.
که څه هم پرون رویټرز اژانس د ځنیو امریکایي چارواکو له قوله پر راپور کې ولیکل چې په تیر یو کال کې طالبانو د دوی له نظامي اډو ساتنه کړې او طالبانو دا خبره رد کړه، خو په تیرو دوو میاشتو کې دا په هغو مرکزونو دریم برید دی چیرې چې بهرني عسکر په ځانګړي ډول امریکایي سرتیري میشت دي.
په کونړ کې په لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، معلولینو او ځوانانو د جنګ په خلاف او د اوربن په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا جګړه نور د شریعت له مخې جواز نه لري. دوی د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې جګړه بس او اوربندې وکړي.
دا د هغو په لسګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک نن د یکشنبې سهار د کونړ مرکز اسدآباد کې د روان جنګ او افغان وژنې په خلاف او د اوربند په ننګه سړکونو ته راوتلي وو. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی او دیني عالم مولوي نجیب الله حقیر وویل کله چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې روانې وي ټول خلک د جنگ پای ته رسیدو او سولې راتلو ته هیله مند شوي وو، خو له کومې ورځې چې یادې خبرې په ټپه درېدلې ورسره په هیواد کې هدفي وژنو، بمی چاودنو او د جګړو زیاتوالي سره یې سولې لپاره پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. ښاغلی حقیار له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي، خپلې ټولې ستونزې په خبرو هوارې کړي. مولوی محمد اجمل وویل نړیوالو ځواکونو او د امریکا متحده ایالاتو سره وسلوالو طالبانو روغه جوړه وکړه، هغوی سره جګړه پای ته ورسیده، خو د افغانانو خلاف لا هم جګړه دوام لري. لاریون ته ګڼو ویناوالو په خپلو خبرو کې د جنگ په بندېدو او د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د لاریون په پای کې د پخواني سناتور رفیع الله حیدری لخوا پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې په فوري ډول د جنگ بندېدل او د سرتاسري اوربند غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي وو چې د کونړ ولسونه به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانانو وینو تویولو ته پلمې پیدا کړي او دلته جنگ ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په لسګونه لاریونوال د جنگ بندېدو او د اوربند غوښتنه کوي چې یوه اونۍ وړاندې د یکشنبې په ورځ په مرکز اسدآباد کې د قرآن کریم د حسن قرائت د سیالیو په غونډه د میزایل توغندۍ راوویشتل شوه، او پکې شپاړس تنه د قرآن کریم حافظان، دینی عالمان او دولتي کسان ټپیان شول. او د تیری جمعې په ماخام به د لوګر مرکز پولی عالم کې په هغه ځد کوونکو موټر بم بریدو شو چې کوم د کانکور ازموینې لپاره لولسوالی راغلی وو چې پکې شپږ ویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس تنه ټپیان شول. که څه هم چې تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت یې پړه په طالبان واچوي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا نن د یوې خبري غونډې ګډونوالو د جنګ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د خبرو میز د نه پرېږدي او په هیواد کې روان بحران د خبرو له لارې حل کړي. دوی وایي دواړه پلاوي د ولس غوښتنه چې اوربند او د مذاکراتو له لارې د ستونزو هواری دی په پام کې ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو د نوي نسل او د سولې جرګې غړو د یوې خبري نستې په ترڅ کې په هیواد کې د وروستیو بریدونو غندنې ته په اشاره وویل چې د جنګ او تاوتریخوالي زیاتول د حل لاره نه ده. د ناستې یو ګډونوال سید جمال الدین صفخیل وویل چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د خبرو له میز څخه د پلاو تېښته هیواد بحران ته بیایي او ښایي کورنۍ جګړې پیل شي.
کچری دغه جګړه همداسې دوام وکړي او نړیواله ټولنه له افغانستان بهر شي، سل په سل د دې احتمال شته چې کورنۍ جګړه به پیښیږي. د خبرو له میز څخه تېښته چې دا د حل لار نه ده. دغه دوه ډلې د مقاومت خبرې کوي. زه فکر کوم دواړه ډلې به جنګ بایلي، افغانستان به په بدمرغیو ککړ کېږي.
حضرت نبی شیرزای د نست یو بل ګډونوال مدني فعال دی. نوموړی وایي د سولې د مذاکراتو دواړه پلاوي دی د خلکو غوښتنې بدرګه کړي. دی وایي اوربند او د روان بحران د سیاسي لارې حل کول د دوی غوښتنې دي.
نو که چېرته د کېلو خواوو غوښتنه هم د ولس هیله وي، نو دغه جنګ چې روان دی نور د پای ته ورسوي. مونږ دغه ناست کسان په دواړو غاړو په طرفینو غږ کوو چې د ولس هیله، د ولس غوښتنه جنګ نه بلکې سوله دی.
په پکتیا کې د غزوانانو په داسې مهال د تاوتریخوالي د ختمولو او د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کوي چې په هیواد کې لا هم جنګ او روان تاوتریخوالی هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. وروستۍ پیښه د جمعې په ورځ ماښام مهال په لوګر کې رامنځته شوه چې شپږ ویشت تنه یې ووژل او یو سلو لس تنه نور یې ټپیان کړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ امنیتي چارواکي ګرم بولي چې د جمعې د ورځې بم چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې په موټر بم چاودنې کې شپږ ویشت تنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. اکثره وژل شوي هم د ازري ولسوالۍ د دولسمو ټولګیو فارغانو چې د کانکور ازموینې لپاره پل عالم ته ورغلي وو. نورې په دې رپورټ کې
دا سلور
دا د محمد صابر غاګ د چې د لوګر ولایت په خنړی موټر بم برید کې د کورنۍ غړي وژل سوي. نوموړی زیاتوي په یاد پیښه کې درې د تره زامن او یو خوري ځوان مرګان سول. محمد صابر وایي چې وژل سوي خپلوان د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره پولی عالم ښار ته راغلي وو، خو له ټولو ارمانونو سره تر خاورو لاندې سول.
درې مې د کاکا زمن وو، یو مې خوریه وو، دا د ازري نه راغلي وو دلته او د امتحان د کمپور امتحان لپاره راغلي وو چې دوی سبا ورځ به امتحان ورکړي. بدبختانه دوی هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته نه رسېږي.
محمد صابر په امنیتی بنسټونو نیوکه کوي چې ولې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او د برید مخه یې نه ده نیولې. محمد یار د لوګر ولایت بل اوسیدونکی دی چې په یاد پیښه کې څلور خپلوان وژل سوي. محمد یار زیاتوي دوه د تره زامن یې چې د دولت کارکوونکي وو، د څو میاشتو تنخواګانې یې نه وې اخیستې. د خپلو تنخواګانو د اخیستو لپاره د پلی عالم ښار ته راغلي وو.
دغه په تر څو وخته پورې مونږ دغه شهیدان او دغه غلي د مونږ پوهېږي چې لوګر د ولایت منصبینو نه د مونږ ټولاکو هغه باندې غوښتنه دغه ده چې خصوصا د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ ته
د لوګر د پیښې نږدې ټول قربانیان د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه ولسوالۍ د لوګر ولایت له لرو پرتو او غرنیو ولسوالیو ده چې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په محاصره کې ده. د جمعې په شپه د لوګر په مرکز پلی عالم ښار کې په موټر بم چاودنه کې شپږ ویستنه ووژل شول او یو سلو لس نور ټپیان شول. له دې خونړۍ پېښې وروسته د لوګر والي عبدالقیوم رحیمي په امنیتي ناسته کې د لوګر خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او ویې ویل چې امنیتي وضعیت به ښه سي. په لوګر کې د وړ میشپې پېښه په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې پېښې پړه پر طالبانو واچوله. آزادی رادیو دو لسو شپجنوی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه تشخیص شوې چې د دې وزارت په وینا له ختیځ څخه لویدیځ ته د خپرېدو په حال کې ده. د عامه روغتیا د وزارت د ډله ییز معافیت د برخې مسؤلین بیا وایي تر دې دمه 3.5 لکه عام وګړو کورونا واکسین اخیستی. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه په یوه مشورتي غونډه کې ټینګار کړی چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. د اکسیجن کمی هم په هند کې چې د کورونا نوې پیښې او تلفات پکې هره ورځ د نوي ریکارډ تر کچې ثبتېږي یوه جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپه تشخیص شوې ده او له ختیځ څخه لویدیځ ته د حرکت په حال کې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی
د ختیځ څخه لویدیځ خواته چې کوم ولایت دي په دې کې پیښې ډېرې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، مشرقي کې لغمان ولایت، کونړ ولایت، قندهار ولایت او هرات، نیمروز، هلمند او د هغې تر څنګ بیا په کابل او لوګر او وردګ ولایتو کې هم پیښې ډېرې لیدل شوې دي. د پیښو مثبتوالی میزان ته که چېرته موږ وګورو، دوه اونیو څخه وړاندې زموږ د مثبتوالی میزان د شپږ او اوو تر منځ و او اوس په دغو ولایتونو کې دې کې د مثبتوالی میزان د لس او دولس تر منځ دی.
نوموړي وویل چې د پیښو د زیاتوالي لامل دا دی چې په یادو ولایتونو کې ډېر سوګن ایران او پاکستان ته ډېر تګ راتګ کوي، خو د دغه وزارت په وینا تر اوسه یې د عمومي قرنطین لپاره د حکومت رهبرۍ ته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او که چیرې پیښې زیاتې شي د جدي قرنطین غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني تېره ورځ د کورونا د درېمې څپې د مدیریت په اړه په مشورتي غونډه کې ټینګار وکړ او ویل چې د اکسیجن د کمښت ستونزه باید هواره شي. ښاغلی غنی دغه شان عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې برخه کې باید د خصوصي سکتور همکاري خپله کړي او د اکسیجن د کمښت د ستونزې د مدیریت په موخه دي پر یو پلان هم کار وشي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له پایله تر اوسه 6122 مثبتې پیښې ثبت شوې او 2680 کسان ترې مړ شوي دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د برخې مسؤل ګل خان ایوب نن ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 3.5 لک کسانو ځانونه واکسین کړي دي. نوموړي وویل چې د واکسینو له کمښت سره مخ نه دي او کوم 9.8 دوزه واکسین چې مخکې مرسته شوې اوس له همغې تطبیق کیږي.
2,000 دوزه مونږ د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی او دغه پاتې چې د نور زمونږ ملکی وګړو لپاره ویشل شوی دی چې تر دې دمه پورې مونږ 8,200 واکسین مرکز او ولایاتو کې ویشلی دی او په دې چې د دې هغه ارقام چې د زمونږ سره دي تر دې دمه پورې تطبیق شوی دی 3.5 لک ملکی وګړو ته دا واکسین تطبیق شوی دی.
ښاغلی ایوب وایي د واکسین په ختمېدو سره به وزارت د نړیوالې ټولنې په مرسته نور واکسین هم واخلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په 40 ولایتونو کې د کورونا واکسین مرکزونه فعال دي او له خلکو غواړي چې خپل نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورشي او ځانونه واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوسمی و نړیواله موضوع له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون غړو هیوادونو د شنبه په ورځ په ویانا کې د خبرو دریم پړاو پای ته ورسو. د خبرې د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران بیرته د دې اټومي تړون بشپړ عملي کېدو ته استانه شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د چین، جرمني، فرانسې، روسیې، برتانیا، ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو لوړپوړو چارواکو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې د مې تر اووه نیټې پورې پای ته رسولې. د فرانسې، جرمني او برتانیا ډیپلوماټانو د دې دریم پړاو خبرو په اړه ویلي چې ډېرې ورو مخته تللې دي. د دې درې واړو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې زیاته کړې، موږ ډېر کار او لږ وخت درلود، خو د دې پرخلاف موږ تمه درلوده چې دې اونۍ کې به ډېر پرمختګ وکړو. چارواکو ویلي دوی هیله لري چې د مې تر یوویشتمې نیټې پورې به یو جوړجاړي ته ورسیږي. په دې نیټه د ایران د اټومي فعالیتونو د څار په اړه د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې ترمنځ شوې هوکړه پای ته رسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو د ویانا د خبرو په اړه خپل بیان کې دا هم ویلي، موږ لا هم باید په ډېرو مهمو مسلو سره پوهاوي ته ورسیږو. د دوی په وینا تر اوسه بریالیتوب په هیڅ معنا نه دی تضمین شوی، خو ناممکن هم نه دی. دا خبرې د هواري د یوې داسې طرحې په جوړولو راڅرخي چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لري کړي او تهران بیرته پر خپل اټومي پروګرام محدودیتونو ته غاړه کېږدي. د ویانا په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوي مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس حرقچی تکرار کړی چې دوی تمه لري د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران پر بیلابیلو سکتورونو بندیزونه لري کړي، په دې کې د تیلو او بانکونو د سکتورونو په شمول پر ځینو افرادو او ایراني ادارو د بندیزونو د لري کولو غوښتنه شامله ده. هرکچی خبریالانو ته ویلي، په حقیقت کې لوی اختلافونه شته، خو دا چې یو څه پرمختګ هم شوی نو دوی به راتلونکي اونۍ خبرو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړې، تر هغې به خبرې وکړي چې د دواړو لورو دریځونه نږدې شي او د ده په وینا غوښتنې یې ومنل شي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان ویلي وو خبرې داسې ځای ته رسېدلې چې وضاحت پکې نشته. خو نوموړي د جمعې په ورځ په یوه امنیتي غونډه کې وویل، د ایراني لوري په شمول د ټولو لورو ترمنځ د بندیزونو د لرې کېدو او بیرته د ایران اتومي تړون ته د ستنېدو په موخه جدي خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ د څار په اداره کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف خبریالانو ته ویلي، په راتلونکو ورځو کې د کوم لوی پرمختګ تمه نشته. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي غواړي له ایران سره هغه اټومي تړون ته بیرته ستون شي چې تر نوموړي مخکې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې امریکا ایستلې وه او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. ایران د 2019 کال راهیسې له اټومي تړون د امریکا د وتلو په غبرګون کې ډېر هغه محدودیتونه مات کړي وو چې د دې تړون له مخې د ایران پر اټومي پروګرام لګول شوي.
په همدې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. دا هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د لړۍ یوه نوې برخه. په همدې سره زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله څو شېبې وروسته زما همکار مقیم نایب مختوري
سلام ساسو نوم سدای
نوم مشه د لاله
سکار کوي
اوس خار کده بټانو دکان لرم
څومره وخت کیږي
تقریبا 5 کال کیږي
زکړی دکړی
او لسانس مې پنتون نه بارې دي
دیدند په لحاظ د کاروبار خو ښه لامل یې څو
لمړی کوم مخ ډیر سیوی ولي غلې ډیر وختنه موږ چې موږ ګرځې کې وی وظیفه واخلو خو د وظیفه تو د نشتون لامل او د شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو نو کاروبار مې غواړو بلو
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده
شاید دندم د ایمی پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته
څنګه دروژا
الحمدلله
دغه ته کوي
اتمن روژا ده نو تندل وګوي
روژا کې ځینې وخت سړی بیا وسیل کېږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي تاسو کله بیا وسیل کېږي کنه به خېږي
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیل شي خو موږ ډېر گزاره کوو اکثره داسې وي چې موږ ته خدای هر ځای نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي مطلب هر لیول والا نو اکثره ځینې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جینس کې ټیټو جگ راشي نو بیا لږ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو
کاروبار پر روژا کې کېږي
نو په لومړیو کې خنوي خو موږ په کال کې همدې ورځ ته تمې وي چې مخته اختر را روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خوارۍ چې ټول کال سټکونه برابرو مالونه راوړو یوازینۍ هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډېره سودا وي
نرخ به مو نه وي پورته کړی
خو ښار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزې کړېږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړېږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر ښه وي خو بیخي نه دي
څومره ښه بولئ چې نرخونه ثابت وساتل شوي یا کم
دا خو د اسلام نگان احتکار دی دا ډېره زیاته ګناه لري چې په روژه کې ځکه په نورو غربي نړیو کې چې غیر مسلم خلک دي هغه د مسلمانانو په خاطر باندې په روژه کې خپل نرخونه کموي او د مشتریانو یا د خپلو ملک د ولسونو لپاره ستونزې نه ایجادوي بلکې امکانات ورته برابروي زه له کرونا وروسته یو دوه هېوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایي لوړ شوي وو نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي
روژه لرونکو ته وروستی پیغام
بس د افغانستان د سولې لپاره دعا وکړئ او د سوکالۍ ژوند وکړئ او په راتلونکي کې یو خوشحاله اخترم ولرئ